د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ماښام تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته زه ملالی بشیر ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو. په راپورونه کې په واره چې د حکومت اجرایي مشر وايي د افغانستان بهرنی پالیسی باید لا پیاوړې شي. د شتو د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې د نارینه او د ذهنیت په اړه د یو نظر پښتني پر نتایج هم خبرې کوو. نور موضوعات هم لرو، خو لمړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري. د قرغیزستان د کورنۍ چارو د وزارت تحقیقاتو د ریاست مشر وايي چې د قرغیزستان 22 اتباع په سوریه کې په جګړو کې وژل شوی. او اوکراین وايي په تیرو 24 ساعتو کې په دونیتسک او لوهانسک ولایتونو کې د روس پلوه بیلتون پانو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد 4 عسکر وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه واوري چې نازیه صافیه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ویل چې ډیر ژر به پاتې نور وزیران هم ولسی جرګې ته وپیژندل شي. د لغمان ولایت د ملي امنیت پر رئیس باندې د ځانمرګ برید مخه ونیول شو او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې او د یوې امنیتي پوستې د قمندان په ګډون یې وه پولیس ووژلې. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې لخوا تایید شوی اته وزیران او د ملي امنیت رئیس نن خپل اړوندو ادارو ته معرفي او په رسمي ډول یې خپل کارونه پیل کړل. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د معرفي کېدو په مراسمو کې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله وویل چې ډېر ژر به پاتې نور وزیران هم ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ همدې اتو وزیرانو او د ملي امنیت مشر په ارګ کې د وفادارۍ لوړه وکړه. ولسی جرګې تېره اونۍ د 13 کاندید وزیرانو له ډلې 8 تنه تایید کړل او 12 نورو ته یې د عدم اعتماد رای ورکړه. د ملي امنیت لوی ریاست د لغمان ولایت د ملي امنیت پر رئیس باندې د ځانمرګ برید مخنی ولید. د ملي امنیت لوی ریاست منصبینو د ترهګریزو کړنو په وړاندې د ځنګړ عملیاتو په ترڅ کې یو تن ځانمرګ بریدګر چې غوښتل یې د طالبانو د ترهګرۍ ډلې په لارښوونه د لغمان ولایت د ملي امنیت پر رئیس ځانمرګ برید ترسره کړي نیول شوی. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 4 تنه پولیس وژل شوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ازادي رادیو ته ویل چې په چشت ولسوالۍ کې امنیتي مسؤلینو د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د هرات له مرکز څخه مرستې نه دي ورسول شوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې او د یو امنیتي پوستې د قمندان په ګډون یې وه پولیس وژلې دي. د کندهار د سرپرست والي ویان سمیم خپلواک پېښه تاییدوي او وایي چې 4 پولیس پکې وژل شوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پېښه کې وه پولیس وژل شوي. سمیم خپلواک د پېښې د علت په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د سیمې ته د موضوع د لا څېړنې لپاره پلاوی استول شوی. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلې. او د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان سړنې سرګندوي چې په دې هواد کې د خزو د پرمختګ په اړه منفي نظرونه موجود دي. د دې سازمان اجرایوي مشر خدادات بشارت نن خبريالانو ته ویل چې د دوی د سړنو په اساس د خزو په وړاندې د یو شمیر نارینه او چلن نه هلي کوونکې دي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له نورياس نوري اوري.
د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت د تحقیقاتو د ریاست مشر وایي چې د قرغیزستان 22 اتباع په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي دي. رفیق ممبت علیف د دوشنبې په ورځ په څرګندونو کې د غراز وویل چې ریاست دا موندلې چې د دې هیواد له 200 زیات وګړي چې دیش شمیر منی دي سوریه ته تللي دي. هغه وویل چې مستنتقینو یې د دریاته کسانو دوسیې څېړلې چې هڅه یې کړې د قرغیزستان اتباع سوریه ته واستوي. ممبت علیف وویل دوی هڅه کوي چې افراطیت او تروریزم له منځه یوسي او نړیوالو کړکیچونو ته د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د مرکزی آسیا ټولو هیوادونو په دې اړه چې له جهادي ډلو سره د خپلو اتباعو د یو ځای کېدو مخه ونیسي هڅې مخته وړي دي. د نړیوالو کړکیچونو ډلې په خپل وروستي راپور کې اټکل کړی چې په تیرو دریو کلونو کې به له مرکزي آسیا څخه د 2000 نه تر 4000 پورې کسان له اسلامي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي وي. اوکراین وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په دونیسک او لوهانسک ولایتونو کې د روس پلو بیلتون پالو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد 4 عسکر وژل شوي او 29 نور ژوبل شوي دي. د پوځ ویان ولادیسلاو سیلیزنیف نن وویل چې سختې جګړې د دولت تر کنټرول لاندې د بالسیف ښار شاوخوا متمرکز دي. بیلتون غوښتونکو چې د دواړو ولایتونو پر ځینو برخو کنټرول لري وویل چې په همدې موده کې 11 ملکیان هم وژل شوي چې دولتي ځواکونه یې مسؤل دي. دغه جګړې وروسته له هغې کېږي چې د جنوري په یو دیرشمه د سولې خبرې په چټکۍ سره بې نتیجې پای ته ورسېدې. بیلتون پالی کیف تورنوي چې د منسک خبرې له مسیره ایستلې، خو اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي چې بیلتون پالو نه غوښتل چې د سولې د هغه پلان پر مهمو مسایلو خبرې وکړي چې په تېرې سپتمبر میاشت کې لاسلیک شوی، بلکې پر ځای یې غوښتل چې پر دې پلان په داسې بڼه له سره کتنه وشي چې پر ډېرو سیمو دوی ته د کنټرول ورکولو اجازه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپلو چینایي او هندي سیالانو سره د کتنې لپاره نن د چین په پلازمېنه پیکینګ کې دی. لاوروف لومړی د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې، بیا دواړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره ملګري شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي درې واړه مشران به په آسیا پاسیفیک سیمه یا د آرام سمندرګي په حوزه کې پر وضعیت او د سوریه عراق د اسلامي دولت ډلې په ګډون په اوکراین او نورو سیمو کې پر حالاتو او نړیوال امن خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د خبرو لپاره نن بوداپست ته لاړه شي. برلین وویل چې مرکل او اوربان به د دوه اړخیزو مسایلو، د اروپایي اتحادیې د سیاسي چارو، په هنګري کې د پرمختګونو او د اوکراین د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې او ناتو غړي هیواته د جرمني صدر اعظم په داسې حال کې سفر کوي چې دوه اونۍ وروسته به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بوداپست څخه لیدنه وکړي. د یکشنبې په ورځ په زرګونو کسانو په بوداپست کې د پارلمان په مخ کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې هیواد دې له اروپایي اتحادیې سره پات شي او ځان دې د روسیې له قلمرو لرې وساتي. د هنګري صدر اعظم په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شوو بندیزونو ملاتړ کړی دی. پر نوموړي دغه راز له دې امله چې تر ډېره کرملین پلوی دریځ لري په لویدیځ کې انتقاد شوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له زندانه د الجزیرې تلویزیون د خبریال د خوشي کېدو هرکلی وکړ. پیټر ګریس د پرون په مصر کې له بنده تر خوشي کېدو څو ساعته وروسته په الوتکه کې دغه هیواد ووت. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپاپ وویل چې دغه خبریال له کوم قید او شرط پرته آزاد شوی دی. ورسته له هغه چې پیټر ګریس ته آزاد شو، مخکې له دې چې دی له قاهرې ووځي ما له هغه سره خبرې وکړې. هغه ډیر آرام و، خو په عین حال کې استرالیا ته د تلو لپاره ناکراره و چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. دغه استرالیایی د 2003 میلادي کال په ډسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو سره یو ځای د غلطو خپرونو د خپرولو په تور نیول شوی و. الجزیرې د ګریس ته د خوشي کېدو هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې هغه وخت به د آرام سا واخلي چې پاتې دوه نور کارکوونکي هم خوشي شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي رادیو او ریچ په منځني صفه دولس شپږنیمه په ټول افغانستان کې اوریدای شي. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان بهرنی پالیسی باید پیاوړی شي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې مطلب په څرګندولو سره نن د بهرنیو چارو نوی وزیر د خپل کار په دفتر کې معرفي کړ. افغان ولسمشر پرون د دفاع وزارت د تیلو قرارداد فسخ کړ، د نورو قراردادونو د څېړنې امر یې وکړ او د یو شمیر چارواکو دندې وځنډولې. په دې اړه به له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې نظر واخلو او وبه څېړو. د ښځو د حقونو په اړه د افغان نارینه وو د یوې نظر پښتنې له جزئیاتو به خبر سي. د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته به په ټول هیواد کې خلک زیات هیله مند سوي دي. آیا دا روحیه لا هم په خلکو او په تیره په ځوانانو کې شته؟
د چاک نسته چې ولسمشر شارکتونه وکړه د کابل بانک مسله او د دندو څخه د والیانو د نور چارو ګوشه کول، خو موږ وایو چې دغه حرکتونه دي ژوندي وساتي، پیاوړي وساتي.
پر دې موضوع د ځوان فکر په ونیس پروګرام بحث کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. پام وکړئ د نن ورځې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایی مشر د افغانستان د بهرنی پالیسی په لاپیا وړتیا ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله نن د بهرنی چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د معرفي په غونډه کې وویل چې د بهرنی پالیسی په برخه کې یو شمیر پرتی ستونزې باید هوار سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان بهرنی سیاست پیاوړی سوی او افغانستان د سیمې او نړۍ له ګڼ شمیر هیوادونو سره سیاسي اړیکې لري. اسدالله لودین د ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې تعقیب کړي او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی.
ډېره مننه. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته مننه منلای جانې. باید ویم چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې بهرنی سیاست په تیرو دیارلس کلونو کې پیاوړی شوی، خو وی ویل چې په دې برخه کې لا هم ځینې ستونزې شته او باید نوې افغان حکومت او دغه راز د بهرنی چارو وزیر چې نوې وټاکل شو باید دې ته کار وکړي تر څو یو شمیر پرتی ستونزې په دې برخه کې حل کړي او د افغانستان بهرنی سیاست لا پیاوړی کړي. عبدالله عبدالله وویل چې په دې برخه کې نه یوازې د بهرنی چارو وزارت بلکې ملي شورا، ولسمشر او دغه راز نور اړوند ارګانونه باید په ګډه کار وکړي او د افغانستان د بهرنی سیاست ستونزې له منځه یوسي او دغه سیاست لا پیاوړی کړي. خاطر چې په دې برخه کې د ښاغلی عبدالله لاندې خبرې وورو.
سیاست خارجي کشور گفته شد کې امیرای پرخم و پیچ هموار
د هواد بهرنی سیاست چې ول شل پیچلې لارې یو څه سم شوی فکر کوم چې دغه لارې پیچلې دي. د بهرنی اهداف تعقیبول او پرمخ وړل د بهرنی چارو د وزیر یو کلیدي مسولیت ده. د ملي وحدت حکومت ولسمشر او موږ ټول د پارلمان په ملاتړ بهرنی سیاست یو پړاو وړاندې له هغه چې ده ځای به ورکړو
قرار خواهم داد.
ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د بهرنی سیاست په پیاوړتیا ټینګار کوي چې په تیرو دیارلس کلونو کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وکولای شول چې له نړۍ سره او سیمې سره اړیکې پیاوړې کړي او دا مهال د نړۍ او سیمې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي نمایندګۍ دی او د افغانستان بیرغونه هلته رپیږي. خو په دې وروستیو کې د حامد کرزی د واک په وروستیو کې له لویدیځ هیوادونو سره اړیکې یو څه خړې پړې سولې. په همدې حال کې د افغانستان نوی د بهرنی چارو نوی وزیر صلاح الدین ربانی هم ژمنه وکړه چې دای به د بهرنی سیاست د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دا چې بهرنی سیاست څومره مهم دی د افغانستان لپاره او نوی د بهرنی چارو وزیر ته څه کول پکار دی، د همدې موضوع په اړه د لا بحث لپاره همداشه به د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکر را سره د ټلیفون په کار کړی. فکر صاحب، خبرونه ته خراغلی کز ما غاوري وای چې د بهرنی چارو نوی وزیر صلاح الدین ربانی ته څه کول پکار دی تر څو بهرنی سیاست د افغانستان لا پیوړی کی او په دې برخه کې یو شمیر پرتی ستونزې له منځه یوسي.
زه فکر کوم تر ټولو د مخه ضرور دا ده چې نوی وزیر د خپل رئیس جمهور او د اجرایی شورا د رئیس سره په ګډه کښېني او هغه وظیفه چې دولت ته په مجموع کې قانون اساسي سپارلې ده چې د هېواد د سیاست ته تعقیب کړشي به رئیس جمهور جوړوي او هغه به پارلمان ته صوبوي. داسې بهرني سیاستونه چې د ولسي جرګې د نورو بنسټونو همکاري نه وي ورسره او هغه لکه ډاکټر اشرف غني چې ویلي دي چې پر پنځو محورو د دا ویشلي دي چې عربي هیوادونه دي، بینالمللي سازمانونه دي، اروپا د همسایګان دي، اسلامي هیوادونه دي، د دوی هر یوه سره به جلا ولې اصلي محور هغه هیوادونه دي کوم چې زموږ سره کاملا مرسته کوي او دا اوس یې زموږ بار پر اوږو دي چې هغه ایالات متحده امریکا او اروپا ده د اصلي محور څخه انحراف ونکو او د همسایګانو سره د همکاري پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو عربي هیوادونو سره. نو دا زه فکر کوم په شفاهي خبرو نه کیږي او دی چې ځوان هم دی امادګي نه ورته لري. زه فکر کوم چې دا باید د دولت په مجموع کې د لیکل شوي سیاست یو جز وي. ار څه چې موږ په داخل کې کوو چې د فساد پر ضد مبارزه کوو، سوله غواړو، کار وال کار ته سپارو، د دې انعکاس باید په بهر کې د ښځو د حقوقو د
څه فکر کوي؟ عبدالله ویل چې لا هم بهرنی سیاست یو شمیر ستونزې لري. ستاسو په نظر عمده ستونزې څه دي تر څو نوی بهرنی چارو وزیر په هغو غالب شي او دا ستونزې له منځه یوسي؟
زه کوم اون دستون دی پدی کی دی چی موز دام سایگان سره هغه چې موز ملی منفعت تتاوان رسی سکول غوارو پشکارا دول او کوم زموش سری کرشی دی په منطقه کې چې موز زیری او داغه څخه موز رنگ جوړو او د بلې خوا څخه پشکارا کوم هیوادونه زموش سره مرسته کوي زموش د ملي منافعو په ګټه دي د هغوی سره پشکارا د خپل اتحاد او همبستګۍ پر مخ بیول دي او د بلې خوا څخه د دغسې ډیپلوماتیکو کدرونو تقرر چې هغه وکړی شي د رئیس جمهور او په ګډه د دې ملي یووالي د حکومت رسمي سیاست چې د دې بعده به تمیږي هغه ته څنګه په بین ملي عرصه کې د پیشرفت ورکړي. موږ اقتصادي همکاري ته په منطقه کې ضرورت لرو. چین، روسیې، هند او دا متضاد دي، د دوی سره موازنه څنګه ساتو او زموږ به ملاتړ د دې سیاست د پیشرفت لپاره څه شي چې زه وایم هغه باید واضح زموږ په بهرني سیاست کې تشریح شي او داسې قدرونه مقرر شي په سفارتونو کې.
بله فکر صاحب،
پیغام وروونکي دي زموږ د داخلي سیاست.
فکر صاحب، تاسو له د سیمې او د ګاونډ هیوادونو سره اړیکو ته اشاره وکړه چې په دې برخه کې ځینې ستونزې موجوده وي. د ولسمشر حامد کرزي د واک پروسوي کې له امریکا او لویدیځو هیوادونو سره هم اړیکې یو څه خړې پړې شوې. څومره مهمه ده چې بهرنی چارو وزارت بیرته دغه اړیکې ورغوي او له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سره اړیکې پیاوړي کړي؟
زه په دې باور یم چې رئیس جمهور کرزي چې افغانستان د فرصتونو څخه محروم کړي او د خپل سیاسي اداري قدرتي مسایل راوستل د ایالات متحده امریکا او ناتو سره په پرابلم بدل کړل، موږ ته دا کول پکار دي چې د خپل متحدینو سره چې ناتو د اروپایي هیوادونه دي او ایالات متحده امریکا د چزموز عمده تمویل کوونکي دي د سره خپل سیاست ورغو د اعتماد پر اساس باندې او هغه شرایط چې دوی موږ ته ځکه چې موږ باید څو حکومتداري رواج کړو، د بشر حقوقو ته احترام وکړو، د ښځو ته فساد د منځ څخه ورکړو، هغه ته په داخلي سیاست کې څه لاره پیدا کول او بیا دا په بین الملی جامعه کې تشریح کول او وضاحت ورکول چې موږ نور نو کار و هلته د کار سپارو، موږ افغانستان ته انکشاف ورکوو، فساد ورکوو، توپک سالاري و کماندان سالاري د منځ څخه او بهرني سیاست یو د بل سره
فکر سی. ورسی لاندې پښتنه د بهرني سیاست په برخه کې توازن هم ډیر مهم دی. ولسمشر حامد کرزی ویل چې کومګه له ایران سره اړیکې درلودې، له امریکا سره هم متوازن اړیکې درلودې، کومو پاکستان سره اړیکې پیاوړې کولې، دغه راز مول هند سره هم اړیکې درلودې. په دې برخه کې لاند راته وایي چې د بهرني سیاست متوازن والی څومره ضرور دی د نوې وزیر لپاره.
نو وی ودی سلام چې قطعاً د کرزی پر لار الله نیسی کرزی دی و چې دا وطن تباہی ده. موږ قوانایي به دې نه لرو چې موازنه قائم کو تر هغه چې ملاتړ نه لرو. کجینې سو زموږ قوت او ملاتړ په دې کې دی چې ناتو او ایالات متحده امریکا د ځان سره ولرو، د دغه ضروري موزیګری سره بیا د همسایګانو سره پر موازنه مخ ته ولاړ شو چې هغوی په موږ کې ملي ګټې لري، موږ په هغوی کې ملي ګټې، او که موږ ګوشي بې له مشورې د خپل غټ متحدینو د ایران په لاس ورځو، زه سقوط ته او نیسو کولی خپل ملي منافع تامین کړو او دغه رقم د پاکستان
کور آباد. ډېره مننه د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس فکر را سره. ملالۍ جان، باید وایم چې خپل ولسمشر اشرف غنی هم ژمنه کړې چې د بهرني سیاست په پیاوړتیا کې به مرسته کوي او د افغانستان یو تصویر به داسې یو تصویر به نړۍ ته ورکوي چې د نړۍ مرستې افغانستان ته راجلب کړي او د سیمې د هیوادونو او د ګاونډ هیوادونو ګټې په افغانستان کې ثابت شي.
لودین صاحب، له تاسو خمننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین و چې د کابل له سټوډیو څخه د اجرایي مشر عبدالله څرګندونی وړاندې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي ازادي راديو او ريزم لالي بشير ستاسي قربايم په دې پروگرام کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره د ولسمشر هغه اقدام چې لمخي د دفاع وزارت قراردادونه ارزیابي کوي د دې وزارت د تدارکاتو او خریداري برخه مسؤلینو دندې یا ځندولې ستایلې دي. د جمهور ریاست وایند اکشنبه په ورځ په خبري غونډه کې ویل چې د دفاع وزارت د خریداري په قراردادونو کې فساد موجود دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاع کمیسیون هم له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې باید د دې وزارت په ټولو قراردادونو باندې له سره کتنه وسی. په دې اړه نور معلومات له کابل څخه د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
ورسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د دفاع وزارت قراردادونه وځندول او د دې وزارت د یو شمیر مسولینو وظیفې تعلق کړي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی ادارې د دې کار استاینه وکړه. د دې ادارې رئیس جنرال سید حسین فخری د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دفاع وزارت په قراردادونو کې زیات ستونزې موجود وي او دغه مسله باید جدي ونیول شي. خغلی فخری وای د ولسمشر ورسته اقدام چې لمخې د اداري فساد د عمل د دفاع وزارت قراردادونه چرل کیږي په حکومتي ادارو کې د فساد لمخنیوي سره مرسته کوي.
هدایاتی که دیرو صادر شده در بخش مبارزه با فساد در وزارت های قوای مسلح بسیار مفید است و تا هر جایی که تجارب ما نشان میده، بررسی های ما نشان میده، کاسه های گوناگون در قراردادهای بخش قوای مسلح وجود داره. من آینده اینمی مکانیزم و بیاینده یعنی قراردادها از طریق کمیسیون خاص خوشبین هستم.
د جمهور ریاست ویان د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو خبری غونډه کې وویل خپل ولسمشر د دفاع وزارت د تیلو د اخیستو سنې قرارداد ارزیابي کړ چې زیات ستونزې پکې موجود وي. خغلی سلارزی د یو بایلون کې قراردادی د تورونو په اساس ویلي چې دوه قراردادونو ترمنځ 250 میلیون ډالر تفاوت موجود و. تاکل شوی جمهور ریاست د تیلو اوسنۍ فسخه شوی قرارداد دوباره اعلان تول ویږي. هغه پیسې چې باید اوسنۍ قراردادیانو ته ورکړل سي د چړنو تر پای ځنډیدلې دي. د دفاع وزارت د تدارکاتو او خریداري برخې د مسؤلینو دندې هم ځنډولې دي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتشي ادارې د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد موضوع ته اشاره کړې وه. خصوصي او د علاقې وړ شرکتونو ته د قراردادونو ورکول له مخکنی اعلان پرته د قراردادونو ورکړه، د دولتي شرکتونو پر ځای خصوصي شرکتونو ته ترجیح ورکول، د البسي تیلو او روغنیاتو په قراردادونو کې هغه څه دي چې ورته اشاره شوې ده. له بل خوا د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي هم د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې سیړنې وکړي. د دې کمیسیون غړي علي اکبر قاسمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر ورستای اقدام نه هرکلی وکړ او په دې وزارت کې د لا زیاتو سیړنو غوښتنه وکړه.
واقعاً هیچ گونه امیدی برای آینده برای مردم خلق نمیشه. زمانی که جلای فساد گرفته میشه کل مردم مطمئن میشه و این عمل رئیس جمهور کاملا یک عمل بسیار خوب بود. امیدوارم تا دیگه با فهم رئیس جمهور این قضیه رو دنبال کنه.
له دې وړاندې ملي شورا غړیو هم د دفاع وزارت په یو شمیر قراردادونو کې د فساد خبره کړې وه، خو تیر حکومت دغه موضوع جدي تعقیب نه کړه. خو د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره ولسمشر اشرف خانی په ادارو کې د اصلاحاتو درويستو او د اداري فساد د له منځه وړلو ژمنه کړې وه. څېړونکي وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د حکومت د بېغورۍ له امله د وزارتونو په قراردادونو کې فساد موجود و او که اوس یې مخه ونیول شي له فساد سره د مبارزې په برخه کې به ګټوره تمامه شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې تر ډیره له ولایتي شوراګانو څخه د څارنې د رول د اخیستلو او د ولسمشر لخوا د دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو د لغوه کولو په اړه لیکلي دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکي چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول د څرنګوالي د طرحې په باب کار کوي. سر مقاله لیکونکي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکه ادارې د سرپرست متین بیک له قوله لیکلي چې د تیرو تجربو په پام کې نیولو او په سیمه ایز حکومتوالۍ کې د خلکو د تمثيل اړتیا به د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول د څرنګوالي په نوې طرحه کې په مشخص ډول تعریف کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ویان تواب غورزنګ له خولې لیکلي چې پخوا د ولایتي شوراګانو د څارنیز رول تعریف روښانه نه و. موږ په خپله نوې طرحه کې د ولایتي شورا دا رول په داسې توګه تعریفوو چې له مخې ولس ته د ځواب ویلو چاره بنسټیزه شي. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي غورځنګ له قوله لیکي چې په دې سره به په چارو کې او د روڼتیا په اصل کې سمون راشي. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د قانون په تعدیل شوې طرحه کې له ولایتي شوراګانو د څارنې رول واخیست چې د ولایتي شوراګانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو. ویسا دغه شان په یو جلا مطلب کې لیکلي چې ولسمشر د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه لغوه او د تدارکاتو مسؤلین یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. ویسا وړاندې په همدې مطلب کې لیکلي چې ولسمشر په دې برخه کې د پراخ مالی فساد په اړه د شته ادعاو د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی دی. ورځپاڼه د ولسمشر د ویان نظیف الله سالارزي د خولې لیکي چې په دغه قراردادونو کې نږدې 200 میلیونه ډالره تفاوت لیدل کیږي. ورځپاڼه د ښاغلي سالارزي له قوله دا هم لیکي چې د آی آر ډی ایس په نوم تشکیل په ولسمشرۍ ماڼۍ کې مدغم شوی او د امنیتي ادارو د تدارکاتي برخې ملکي او مهم قراردادونه به د ولسمشر تر څارنې لاندې ترسره کیږي. سرنوشت ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشارې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان په حواله لیکلي تر کومه چې دغه مسله نهایي شوې نه وي د دفاع وزارت د تدارکاتو د برخې د ټولو مامورینو دندې تعلیق شوې دي. سرنوشت د کارپوهانو اندېښنه هم شریکه کړې چې په دغه اقدام سره کیدای شي چې پوځ ته د تیلو پر رسولو کې ستونزه پیدا او چارې ټکنۍ شي. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ ځواب بیا دا لیکلی چې ولسمشر له انصاف سره د دغه احتمالي ستونزې د حل پاړه غکیتلې ده.
زموږ غږ د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسي سازمان په یو نوې تحلیلي راپور کې موندلې چې په هیواد کې د ښځو د پرمختګ په اړه منفي نظرونه موجود دي. د دې سازمان غړي وايي د نارینه وو له نظره دا راپور شي چې د ښځو پر وړاندې د افغان نارینه وو چلند ناهیلي کوونکی، بدګمانه او ډېر قهرجن وي. د ښځو د حقوقو فعالانی دا موندنې تاییدوي او وايي د حل لپاره باید حکومت یو ملي پالیسي جوړ کړي او د ښځو د حقوقو په اړه باید عامه پوهاوی زیات شي. یوسف خان زدران په دې موضوع له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان وایي په هیواد کې د ښځو ستونزې جوړ شوی شکل لري او د ټولو نړیوالو مرستو سره په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې چلند نه دی بدل شوی. د دې سازمان غړي چې د دوشنبه په ورځ خپل د څېړنیز او تحلیلي راپور خپور کړ وایي په هیواد کې لا هم سړي د ښځو په وړاندې لنډ فکر لري، د هغوی په اړه غافل دي او د پرمختګ په اړه یې بدګماني کوي. د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان اجرایوي رئیس خدای داد بشارت د راپور د خپروي په اړه جوړ شوی غونډه کې وویل د دې لپاره چې دا وضعیت بدل شي باید په هیواد کې جوړښتونه بدل شي.
پیشرفت زنان در افغانستان
د ښځو پرمختګ په هیواد کې د ځینو بنسټونو او ټولنیز جوړښتونو له تغیر سره تړلې دی. اوس بنسټونه ټول د نارینه وو دي. د ټولنې فرهنګ او سنتونه په بشپړ ډول یو د بل سره په توپیر کې دي. زمونږ موندنه هم همداخلي او د سړیو سره په پښتنه کوم موندلې چې حتی د خپل ښځو په نوم اخیستلو شرمیدو دا سازمان وایي دا نوې څېړنې د شاوخوا 4000 نارینه وو څخه د هیواد په 5 زونونو کې بشپړ کړي او ورڅخه یې پښتلې چې دوی ښځو د کوم حقونو ورکوونکې دي. د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان غړي وایي چې د دوی راپور ښیي چې له هم په ټولو څلور حوزو کورنۍ، فرهنګ، عمومي او دینی مسایلو کې سړی په ښځو باندې اغیز لري او ښځو په دې برخه کې پرمختګ نه دی کړی. په ورته وخت کې د ښځو د حقوقو فعالان شکایت کوي چې د ښځو د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړي او باید نوی افغان حکومت دې برخه ته پاملرنه ډیره کړي. د ولسي جرګې د ښځو د کمیسیون رئیس نفیسه عظیمی وایي د دې لپاره چې د ښځو په وړاندې د سړیو نظر بدل شي افغان حکومت باید اوږدمهاله ورکشاپونه جوړ او عامه پوهاوی ډیر کړي.
ملا امامان چې د جماعتونو له لارې تبلیغ کوي باید د حجو او اوقافو وزارت لخوا وسرل شي، ځکه ډېر د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود وي او له دین څخه ناسم او متفاوت تفسیر کیږي.
د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې سره چې د ښځو د پرمختګ په اړه په دولتي کچه یو څه کارونه شوي، خو لا هم ډېر زیات پکار دی چې د نارینهو چلند د دوی په وړاندې بدل شي. دوی سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د عمده حل او تنګ نظرۍ د له منځه وړلو لپاره باید یو عمومي ستراتیژي جوړه شي او په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه پراخه شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، یو څو شیبې وروسته د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د حکومت اجرایوي رئیس د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په لا پیاوړتیا ټینګار وکړ. عبدالله نن د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د معرفي په غونډه کې وویل چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو شمېر پرتې ستونزې باید هوارې شي. د ملي امنیت د رئیس په شمول کابینې نورو وزیرانو هم چې د ولسي جرګې لخوا تایید شوي نن رسما په کار پیل وکړ. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې او د یوې امنیتي پوستې د قوماندان په ګډون یې اووه پولیس وژلي دي. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې څلور تنه پولیس وژل شوي دي. پاکستان وایي چې یو لنډ واټن ویشتونکی توغندی چې د اټومي یا غیر متعارف اثرو کې د لیږدولو توان لري په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د قرغزستان د کورنیو چارو د وزارت تحقیقاتو د ریاست مشر وایي چې د قرغزستان دوه ویشت ادبا په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي دي. اوکراین وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په دونسک او لوهانسک ولایتونو کې د روس پلوو بلتون پالو په وړاندې جګړه کې د هیواد څلور عسکر وژل شوي او نهه ویشت نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم اینګلا مرکل د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د خبرو لپاره نن بوداپست ته لاړه شي. او د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له زندانه د الجزیرې تلویزیون د خبریال د خوشي کېدو هرکلی وکړ. پیتر ګریس ته پرون په مصر کې له بنده تر خوشي کېدو څو ساعته وروسته په الوتکه کې له دغه هیواد ووت. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د خونې دفتر پرانیستل شو. د دې ولایت سرپرست وایي سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې دفتر په پرانیستل کېدو سره به په دې ولایت کې د سوداګرۍ په برخو کې لازمي اسانتیاوي برابرې شي. د لغمان ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې تر 300 پورې سوداګر رجستر دي. د فرا د ترانسپورت چارواکي وایي چې د کابینې د ځنی وزیرانو له ټاکل کېدو وروسته د دې ولایت د هوایي میدان د جوړېدو چارې چټکې شوې دي. د دې ولایت د ترانسپورت رئیس عبدالصمد فرحي ازادي راډیو ته وویل چې یاد هوایي میدان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د 338 میلیون افغانۍ په لګښت جوړېږي. ښاغلی فرحي وایي چې د دې هوایي میدان په جوړېدو سره به د فرا په عوایدو کې زیاتوالی راشي او په اقتصادي برخه کې به هم مثبت اغیز وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ دیرش پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 503 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې عبدالبصیر د کندهار ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی وایي زموږ ولسوالۍ ته د ښار لخوا درې لارې راغلې دي. دغه درې لارو څخه یوه لاره خلاصه ده چې د شکارپور بازار څخه ده، او دوه لارې یوه د حاجی عبدالله د کالونی لاره ده او بله د کاریز بازار لخوا. دوی غواړي چې د کندهار له ښاروال څخه دا هیله وکړي چې دغه لارې پرانیستي. او محمد نعیم د افغانستان حکومت څخه غواړي چې باید د ایران او پاکستان په ایران او پاکستان کې مشت د ماجرو حال احوال واخلي. سبغت الله الهام د کندهار ولایت خوایي موږ د ولسمشر څخه دا غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو غم وخوري او په پاکستان کې ډیر دوه مرسته وکړي. او اوس د ځوان فکر اونیز پروګرام اورو.
السلام علیکم. د نن په ځوان فکر کې مو زه محمد الیاس دا یار کړی کوم. په دې ځوان فکر کې به د هلمند یو شمېر ځوانانو سره د ملي وحدت او حکومت ترمنځ کېدو وروسته د هیلو او غوښتنو خبرې واوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي ځوان فاروق اعظمي، سردار محمد سروري، نعمت الله ظهیر او زین الله ستانکزی. ټول ستړي مسی او په پیل کې غواړم د ستانکزی صاحب څخه پوښتنه وکړم، د ملي وحدت د حکومت ترمنځ کېدو وروسته په ځوانانو کې هیلې او امیدونه کوم لور ته ځي؟ ستانکزی صاحب، ځوانان هیله مند دي او که ناهیلي کېدونکي؟
زه په پیل کې د ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان د ټولو اوسیدونکو چې هغه د بیلابیل لارو څخه ځورېدلي دي، دا هیله درلودې چې یو مثبت تغیرات راسي او دوی وکولی شي په یو ښه فضا کې ژوند وکړي، کار وکړي او خپل د ژوند چارې مخته بوځي. خو متاسفانه تیر سو انتخاباتو چې دوه ځله مشاهدانیو د ستونزو د جنجالونو له امله خلک یو څه ناهیلي سوله، او دغسې تغیرات لکه ولسمشر چې خپل د کمپاینونو په وخت کې وادي ورکولې یا نورو ټیمونو وادي ورکولې، هغه څه سره مابینځ ته نسوله چې په ښکاره ډول سره دوی ویل چې د فساد مخه باید ونیول شي. وګورئ په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د رسنیو د لارې موږ ته سوال وروچی په دې ولایت کې فساد شته، په دې ولایت کې ظلم دی، په دې ولایت کې امنیت نشته او د خلکو ژوند منفی لوري ته روان دی. د دې لپاره هیڅ ډول خبرګون نشته. ولسمشر باید د دې لپاره یو پلان درلودای چې د رسنیو د لارې څخه معلومات تر دوی پورې رسیدلی وای، دوی باید عجل خبرګون شوړلای شي په دې ولایت کې چې خلک غواړي رښتیا هم دلته دسی مشکل شته که نشته. د دې په برخه کې، د امنیت په برخه کې هغه ستونزې مشکلات، او بیا د خلکو دا هیلې وي چې په حکومتولۍ په برخه کې باید داسې تغیرات راسي چې هغه د مسلک او د تخصص پر بنیاد وي. مګر موږ اوس ګورو چې بیا هم روابط دي، بیا هم هغه روان دي د کابینې رانیولې تر ولایتونو پورې، ټول هغه څه روان دي چې خلکو یې غوښتنه نه درلودله، خلکو یې تمه نه درلودله. مګر نسبتا خلک اوس هم یو څه هیلې شته چې ګوري د ولسمشر کېدای شي دوی په ستونزو کې، کېدای شي دوی په مشکلاتو کې، هغه مشکلات خلاصوي او بیا د مثبت لوري ته حرکت کوي. دغه هیلې او ارزوګانې لري خلک، او موږ هم غوښتنه ځین لرو چې دې برخې ته باید پاملرنه وکړي، هغه د خلکو کومک او مرسته او دعاوې چې کولې، او هغه ته باید مثبت جواب وویل شي، او باید خلکو ته کار پیدا شي، د بیکارۍ کچه کمه شي، د نړیوالې اړیکې باید سمې شي، او د په ټوله کې باید یو 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 سیستم جوړ شي. تر اوسه سیستم نه دی جوړ.
د انتخاباتو شپږ میاشتو لانجې او پینل کې د کابینې پر ټاکلو باندې د خلکو ناهیلي دا کوي واړه ته پرېږدو. ولسمشر په تیرو ورځو کې درې میاشتې یو شمېر چټک ګامونه هم واخیستل، مثلا په هرات کې ځینې ګامونه واخیستل، مثلا په فراه کې ځینې ګامونه واخیستل، مثلا ځینې دولتي چارواکي مقرر هم کړل، او په کابینه کې هم لیدل کېږي ځینې کسان د یو شمېر وزیرانو د انتخاب نه خوښ دي. دا څه ډول ګام بولي؟ دا فکر نه کوي یو څه پرمختګ دی؟ هیله را پیدا کی؟
وګوري خلکو همدغه هیله درلودلې، خلکو چې د ولسمشر هر حرکت سره د خلکو ملاتړ د ولسمشر سره د حکومت سره زیاتېدی. زموږ غوښتنه هم دا چې دغه څو دغه څه ته باید ترجیح ورکول شي، باید د هغه ځواک څخه، د هغه قوت څخه، د هغه چوکار څخه چې اوس جوړ دی، باید مثبت ګټه ځینې پورته شي. یعنی د کابل بانک مسله وه، خلک خوشاله وه په دې باندې، په دې کې هیڅ شک نشته چې خلکو ملاتړ هم کوي. خلکو یو پنځه کسان مخابه دي وه، ولسمشر باید په دې باندې پوه شي چې زما سره د خلکو ملاتړ سره دی. په دغه مسایلو کې هغه کسان چې په فساد کې ککړ وه، چې دوی اوس یو شمېر ټارګټ دی، یو شمېر معرفي سوي دي، د یو شمېر په دسیو باندې کار روان دی، په دې کې دي حرکت وشي، باید ونه ځنډول شي په دې برخه کې چې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. مګر مشکلات دلته دا ستا چې اوس موږ هم دا درکولی شو چې ولسمشر د اجرایي رئیس په راتلو سره د ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې باندې پوهیږو اوس که چیرې ولسمشر په ولایت کې مامورین د فساد په تور د دندو څخه ګوښه کوي، کېدای شي د غبرګونونو سره مخامخ شي. هغه غبرګونونه چې هغه د سره خپله په هر کې شتون ولري، موږ د ازادي راډیو د لارې څخه، د اجرایي رئیس څخه، د ولسمشر څخه دا غوښتنه کوو چې که تاسو غواړئ چې ښه بیګراوند ولري، ښه شالید ولري، خلک مو پر راتلونکو کې ملاتړ وکړي، پر راتلونکو انتخاباتو کې او په تاریخ کې ستاسو نه پاتې شي، نو تاسو د خپل ټول مخالفتونو پر ځای باندې موافق سی یوالی وکي او د هر بد حرکت د هر بد کړنی د هر ظلم په مقابل کې هغه په عدلی برخه کې وي، مثلا په ټول حکومت کې په ټول نظام کې وي، دغه په برخه کې دی حرکت وکي او د دې د مخنیوي لپاره دی هلې ځلې وکي ترڅو د خلکو ملاتړ نورم ډیر کړي. په دې شک نشته چې ولسمشر شارکتونه وکړه د کابل بانک مسله او د نور مسایل په دې برخه کې د ولایتونو د دندو څخه د والیانو د نور چارو شکول دا په حقیقت کې یو ښه حرکت دی، خو موږ وایو چې دغه حرکتونه دي ژوندي وساتي، پیاوړي وساتي او نور دي زورواکو او د شخصي ګټو او د شخصي منابعو څښتنان ته چې هغه د افغانستان خلکو باندې رښخند وي پسخند وي، یعنی په هیڅ برخه کې اجازه نه ورته ورکوي.
مننه تاسو راځم ستنیزي صاحب. زیر صاحب، تاسو د ستنیزي د خبرو سره څومره موافق یاست؟
بله، لومړی د آزادی رادیو ټولو همکارانو ته همدارز ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د ستانګزی صاحب د خبرو سره ډیر موافق یم، ځکه چې په لومړي سر کې هغه وخت چې د دوی کمپاینونه روان و دولت خلکو ډیرې هیلې درلودلې چې هغه هیلې چې خلکو درلودې دا پوره شي، خو کله چې دوهم پړاو ټاکنې تیرې شولې او وروسته هغه جنجالونه رامنځته شول، هغه شپږ میاشتې دوام وکړ، د ډیرو خلکو امیدونه یا غاهله قطع شوې، ځکه ډیرو خلکو به دا ویل چې موږ ډیره تمه درلودله دوی یوازې خپل جنجالونه نشي حل کولی، نو دا به د خلکو جنجالونه څنګه حل کړي. په وروستیو کې ولسمشر په ځینو ځایونو کې تغییرات راوستل، موږ دا وایو چې د دوی وظیفه ده باید دوی کې او باید ډیرې کړي وای، کومې چې کړي دي دا لږ دي، دا تر اوسه په نشت حساب دي، ځکه تقریبا هغه دی کال پوره کېږي چې انتخابات شروع دي، لګښتونه وشول، مصارف وشول، مګر تر اوسه پورې دا پام وړ کار نه دی شوی.
دغه تغیرات ځوانان په کومه سترګه ګوري؟ بیرته هیلې او امیدونه نه دي راټوکېدلي؟
ځوانان ناهیلي دي، په سر کې ډېر امیدونه درلودل مګر اوس ناهیلي دي، ځکه چې د لنډ وخت راشو د کابینې ځانټ او بیا کابینه چې کله معرفي شوله هغو ته پارلمان رایه ورکړله، تر نیمایي ډېر کسان بیرته ځینې ووتل، دا بیرته بیا معرفي کېږي، دا بیا یو اوږده پروسه شوله، یعنې تر اوسه دولت نیمګړی دی، پوره نه دی.
دغه د کابینې نیمګړتیا د ځوانانو پر ژوند څه بد اغېزه لري؟
اغېزه دا ده چې اوس عملا ډېر ځوانان د بیکارۍ څخه سر ټکوي، دوی بیکاره دي، د دولت څخه کار غواړي، اولته وزارتونه خالی پاتې دي، وزیر نه لري، یو سرپرست به څه وکړي؟ نو دا ځوانان ډېر ناهیل کړي دي. د غوښي
تا تر اعظم زیر صاحب ډېر مننه. سرور صاحب، هلمند ته به دغه مسایل دا تغیرات و هڅې او په انیال کې دلته د اصلاحاتو رامنځته کېدل ستا په اند وځنډېدل او څنګه دا به کله راځي؟
مننه. زه هم په خپل وار سره د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دای صاحب ساسي په جواب کې بدوام چې داسې لکه څنګه چې ولسمشر په هرات کې کوم تغیرات راوستله، ولسمشر په خپل کمپاین کې او بیا د خپل دورې د پیل څخه دا ژمنه وکړه چې زما د کار لومړنۍ هڅه به د هلمند شروع کېږي، خو متاسفانه داسې ونه سوله. هغه څه چې باید په هلمند کې سوي وای، هغه تغیرات چې باید په هلمند کې راوړل سوي وای، او دا په هلمند کې که بنیادي تغیرات رانوستل سي، نه یوازې به لکه څنګه چې اوس روان حکومت تر سوال لاندې دی، نور به هم تر سوال لاندې ووسی، او هغه ژمنې چې دوی د هلمند سره کړې دي چې دوی ته به د کجکي د برېښنا بند جوړوي، تر څنګ به ځوانانو ته د کار زمینه برابروي، او یوازنۍ لویه ژمنه چې ولسمشر د خپل کمپاین پر مهال د هلمند خلکو سره وکړه هغه دا وه چې په هلمند کې به نور د فساد، په هلمند کې به نور د مځکو د غصب، د مافیایي کړیو، دې ټولو بدبختیو ته به د پای ټکی ږدي. خو د پیل څخه تر دې مهاله چې ما ته خبرې کوو هیڅ هم نه دي سوي، او دا یوازنې یو تور داغ د دا دولت پر لمن دی چې د هلمند خلکو داخلي او د هلمند خلکو پر وړاندې باندې زه فکر کوم جاپا هم ده، ځکه چې ژمنه سوي دي په عمل کې څه نست.
دغه تغیرات چې تاسو یې غوښتنه کوي یا مثلا یو شمېر ځوانان غوښتنه کوي، دا به د ځوانانو پر ژوند باندې، د ځوانانو په منځ کې پر هیله او امیدونو باندې څه تاثیر وکړي؟
ډیر زیات. هغه په دې خاطر چې اول خو به دغه دولتي چوکاټ د انحصارېدو څخه راوځي، د هغه کړیو څخه به راوځي چې هغه یوازې دغه ډیر لستوار لسکاله پر دې چوکې ناست، یوازې د ځان لپاره کار کوي. کاش کې دا سوي چې په دې تیر دوره کې چې د ولسمشر کرزي څخه به تر دې مهاله کوم ادارې چې کوم رئیسان کوم چرواکي چې پر چوکې ناست، کاش کې یو بدلون راوستل سوي، کاش کې یو تګلاره درلودل سوي. بس یوازې د فارې چې دلته د دې رئیس وي، د دې د لپاره پر دې چوکې وي، د دې غټوړي د یوازې د فامیل په داسې حال کې چې هلمل د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي، د نفوسو د ډیروالي د ارایزي په برخه کې خو متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه برخه کې د افغانستان د نور ولایتونو په پرتله باید هلمند ته همکار وسي او هلمند هم باید ځانګړي پاملرنه وسي، خو تر اوسه نه ده سوی.
ولې داسې فکر کوئ چې دلته یو کلي تغییر ته اړتیا شته په هلمند کې؟
هغه په دې خاطر چې همیشه موږ ولسونه د دې څخه خراج جوړوي چې ادارې په سطح خپل اوج ته رسېدلی، د مځکو مافیا امداسي د کوکلارو کارکله زیات، د ناسم دولتي سیستم، د پر جنو دولتي ادارو کې داسې نامسلکي غیر نامسلکي کسان په دندو ګمارل، او د تورته نور هغه مسایل چې هلمند نور هم راستر بلي د بیبدینه د نابودي خواته کش کړی.
فاروق اعظمی، په هلمند کې د تغیراتو باس وسو، په هلمند کې د مافیایي کړیو د حکومت باس وسو، په هلمند کې د ځوانانو پر هیله امیدونو باس وسو، ستا په نظر د هلمند د رسنیو ځینې مسایل برملا کړي نه دي؟ د هلمند څخه نړیوال رسنیو ته ولسمشر به د رسنیو له لارې په ځینو دقیقو او موثقو مسایلو نوي خبر سوی، دغه د رسنیو په کول نه کول ستا په نظر، یا د هغوی پر راپورونو باندې غور نه کول او تر هغه وروسته اقدام نه کول، دا هم یو ستونزه ده؟ دا هم فکر کوي چې جنجالونه داسې ژوندي ساتي؟
مننه. زم خپل وار سره سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوال په ځواب کې باید دومره وایم چې زما فکر ولسمشر بم قرار نه وي ناست، ځکه هلته په دولت په جوړښت کې ځینې ستونزې دي. په درو میاشتو کې د کابینه معرفي نه سوله، او کله چې کابینه اوس معرفي سوله نو بیا هم پارلمان هغه رد کړل، ځینې ستونزې رامنځته سولې. نو ولسمشر فکر کوم دغه د ولایتونو لپاره به هم پلان لري، خو تر اوسه پورې د فکر کوم د ولایتونو تور خلاص شوی نه دی له خپل مرکزي دولت څخه. کله چې مرکزي دولت د جوړ سي پر پښو ودرېږي نو بیا کېدای شي ولایتونو ته هم توجه وکړي.
ازمه ډیر مننه. ګران اوردونکو، تاسو د ازادي راډیو لالارې د ځوان فکر د خبرونې څخه د هلمند ځوانانو اندونه او فکرونه اوري. څنګه چې دغه درسنوي پښتنه کې تاسو څخه وکم، د هلمند ژورنالستانو او د هلمند رسنیو ځینې مسایل په مستند ډول باندې افشا کړنه، پر دې باندې د ارګ لخوا په خپل د ولسمشر لخوا چې خلګو ډیره تمه کوله نه، چې د فیسبوک لالارې به کله کله د بجریان کې ولېږي او بیا به اقدام کوي، مګر هغه څه ونسول، د دغه علت څه دی؟
په دې کې شک نشته چې موږ په تیر دیارلسو څوارلسو کلونو کې د حکومت پر رامنځته کېدو سره د مطبوعاتو برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې یو ښه پرمختګ کړی دی، او خلک د دې سره آشنا شوي دي او د دې څخه ډېر ګټه پورته شوي دي. په ځانګړې توګه هلمند ته راځو، د هلمند ژورنالستانو نه یوازې په دغه د اوسني حکومت پر مهال باندې چې کم کار کړی دی او هغه ته پاملرنه نه ده شوې، د هغه د غبرګون لپاره باید په دقیق ډول سره، یعنی ولسمشر زه د ولسمشر څخه د هلمندي په صفت باندې غوښتنه کوم چې په ځینو مسایلو کې مستقیما که غواړي چې د ته معلومات بشپړ ورسیږي، رسنۍ تعقیب کړي او بیا د پایدار کې د ولایتو د ژورنالیسان سره خپل اړیکې په ډول نه په ډول ټینګ کړي، هغه حقایق ورته رسولی شي او هغه حقایق ورته وړاندې کړي، په ځینو مسایلو باندې خبر دي. نو نه دي سوي، دا کار نه دي سوي، یعنی ما ټول چې په تیره دوره کې په تیر حکومت کې په اوسني حکومت کې د هلمند ژورنالیسانو ډیر مستند راپورونه جوړ کړي دي، او ډیر خوري کړي د هغه ځواکونو سره چې هغه د جنگ پر مهال قرباني ورکړي دي، ژورنالیسانو د خپل مایک او د خپل کمرې پر مهال باندې د کار پر مهال باندې قرباني ورکړي ده. ولسوالۍ ته تلل دي، د خلکو سره په بیلابیلو ساحو ځایونو کې کتلي دي، په سیمه ییزه توګه که یو ستونزې د حل لاره پیدا شوي د مرکز څخه چا نه دي ورته پاملرنه نه ده ورته کړې، باید پاملرنه ورته وایي، باید د هر خبره د هر هغه مهم چې دلته پاملرنه ورته کیږي باید هر ګوته پاملرنه کړې، ولسمشر باید خپل پدې کې، مګر دا کار نه دي سوي. خو زما غوښتل زنده شي چې د خبريالانو خواري او زحمتونه وګوري، خبريالان داسې نه دي لکه یو ارګان خلک چې که په ترانسپورت کې څوک کار کوي نو یوازې ترانسپورت مخي چې ودرېږي، عقلي برج څنګه سی او موټر څونه بار سی وسونه. خبريال د هر ارګان سره، د عام خلکو سره، د دولت سره، د ټول سره اخته دي، یعنی په ټولو برخو کې معلومات لري، په ټولو برخو کې خواري کوي او دغه ټولو برخو کې دوی د خبرګون سره مخامخ دي. هر څوک ګوري چې خبریال تیریږي خپل خبره بنده کړي چې خبریال خبر نشي په دې باندې. یعنی خبریال څه خلک ځینې خلک دي چې هغه باید حقایق ځینې پټ کړي، مګر خبریال کوشش کوي چې خپل معلومات کرا کړي د خپل رسنیو د لارې خبره کړي. او ولسمشر باید هر مرکزی دولت هر بار خبر اړ لري باید هغه دې ته خبرګون وشي او د دې د عکس العمل د لپاره د هغه سره د بیرته د ستونزو د حل د لپاره اړیکه ونیسي. یو دا خبر ده او بل مشخص بیا د خپل خبر تکراروم چې ولسمشر که غواړي چې په ولایتونو کې بشپړ کره او ښکاره د عینې په شکل سره خپل معلومات خپل ځان ته کشږي، د خبریالانو سره د اړیکې ټینګې کړي او دوی ته د یو ځانګړی میکانیزم او تګلاره جوړه کړي چې څنګه د ولایتونو خبریالان دوی په میاشت په کال په پنځه میاشت کې یو ځل د ځان سره کښنولی شي کومې ستونزې کوم مشکلات چې هغه دوی ورته ورسي.
ډېر مننه. فاروق اعظمي، د ملي وحدت حکومت یعنی څه؟ ته څه ډول د ځوان پایس وروسته هغه چې د حکومت رامنځته سو په خلکو کې هیلې او ناهیلې دواړې موجودې وي، تاسو اوس ورته څه ډول تعریف ورکوئ او څه ډول هیلې ترې لرئ؟
مننه. ملي وحدت حکومت خو چې رامنځته سو د یو ضرورت پر بنسټ باندې رامنځته سو. موږ ډېر جنجالي انتخابات تر شا پرېښودل، نو د خارجانو هم دا غوښتنه وه او په داخل کې هم د ځینو د ولس دا غوښتنه وه چې باید دا دواړه ټیمونه سره یو ځای سي او ګډ حکومت جوړ کړي. زما په نظر تر اوسه پورې خو د ملي وحدت د حکومت کوم کارونه چې کړي دي ښه دي، کېدای شي نور هم ښه وکړي، ښه کارونه وکړي. خو مهم ټکی دا دی چې دغه دواړه چمونه او دا دواړه رهبران په خپلو منځو کې همغږي ولري او په ولایتونو کې په حکومت کې داسې اصلاحات راولي، بنسټیز اصلاحات راولي، سمبولیک نوي بنسټیز وي او بنسټیز پروژې عملي.
هغه جنجالونه هم شوه چې دا شپږ میاشتې پر انتخاباتو به تر ورستو پر کابینه.
ما مخکې درته وویل چې دا د یو ضرورت په اساس رامنځته شو.
دا جنجالونه د ضرورت پر اساس و؟
نه نه، جنجالونه نه، دغه حکومت د ضرورت. که چېرې هغه جنجالونه نه، بیا دغه د ملي وحدت حکومت ضرورت نو خو یو ولسمشر به مدرلودي اجرایه پوسټ بیا ضرورت نه وچرا مسته سوی وي.
زیر سب کتاب سره سم ځوانان ته څه پکار دي؟ د ملي وحدت حکومت هم د ځوان او هم د سپینجوري نارینه ښځینه د ټولو اقشارو ملاتړ ته اړتیا لري. ځوانان په کوم روحیه باندې د حکومت ملاتړ وکړي؟
بله، ځوانان اوس ځوانان ته دا پکار دي چې دوی باید اوس د دولت ملاتړ وکړي، ځکه چې ځوانان وایي د ملا د تیر یو حیثیت لري. نو ملاتړ ضروري ده حکومت سره. خیر دی دا پنځه کاله به تیر شي، ځکه ډیر سخت کلونه مو تر شا پریښي دي، دا به هم تیر شي. د نوي د راتلونکو لپاره باید دوی ښه تصمیم ونیسي، رایه خپل رایه په ښه ډول باندې استعمال کړي، د سیو کوي کوي مکانیزم رامنځته کړي، د هغه د لارې دوی خپل فعالیتونه مخته بوزي.
زیر صاحب مننه. سروري صاحب، کتا سره سم څه فکر کوي راتلونکي به څه ډول وي؟ دا سي جنجالونو پر کابینه، دا غسي جنجالونو چې پر نتایج وسول نه، پر نور موردم شاید د والیانو په انتخاب کې هم ځینی ناندري او شانبي. راتلونکي د پاره د ملي وحدت حکومت پر څه فکر کوي؟
مننه. زه راتلونکي پنځه کاله چې دغه جنجالونو به دوام لري، ځکه وسدا سي اورو ویل کېږي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ پر دې باندې هم جوړجاړی سته یا خبرې روانې دي چې باید هغه انتصابي سناتوران چې ولسمشر انتخابوي هغه باید یو په یو اجرایه رئیس هم باید حق ولري. نو چې خبره تر دې ځای راورسېدله، نو دا په دې معنا ده چې راتلونکي پنځه کاله به موږ په پوره جنجال سره پای ته بیایو. او زه تر ډېره پورې خوشبینه نه یم چې یعنی موږ داسې فکر کاوه چې تیر کلونه د افغانستان دغه تیره دیارلس کلنه دوره به اوسنۍ پنځه کاله به زموږ د ستونزو یا د هغه مشکلاتو چې موږ تیر کړله د هغو لپاره به احادیا کال یو څه وسي. خو که دغه جنجالونو ته وګورو، د کابینې ځنډ ته وګورو، د انتخاباتو شپږ میاشتنۍ اوږد لانجمن بهیر ته وګورو، اوسنۍ تاوتریخوالي ته وګورو، نو بیا هم سړی دغه یا په ولایتونو کې پراخ د مځکو غصب اداري فساد. زه د سرنګ صاحب خبره تاییدوم چې څو ورځې وړاندې زما ستا خبرې به د ولسمشر سره ویان هم اوري. ما خپله د هغه سره په جړه خبرې تقریبا څو دقیقې د هلمند په خبرو سره کړې دي. اما یوازنۍ د حل لار د دولت د مرکزي دولت خاصه توجه ولایتونو ته، اداره د ولسوالیو سره شریکېږي تر ولایت ته، دولت سره تر مرکزه. کچېری ولسمشر غواړي چې یو بریا خپل کړي په پنځه کال کې د افغانستان دغه نظام چې کبه زموږ تاسو شننکو زموږ تاسو کارپوهانو باندې شول چې تیر دولت په فساد کې شکیل وو یا په فساد کې غرق وو ک ولسمشر غواړي دغه ته د پاتګ شې د نو د ولسوالیو د ادارات څخه بیا در ولایت بیا تر وزارت پورې د جوړېدو نو کداه سی وسی دغه بشات به بیا ودا کدا سی چې په مرکز کې مشکلات بیا راځي ولایت او بیا ځي ولسوالیو ته فکر وکړو چې دغه حل دغه استوزي به حل سی او یا به یو د حل لار ورته ولټول سی
ډیر مننه کله د ځوان فکر بحث را جنبندې کو نو بیرته اعظمي صاحب تاسو راتم بیرته مو د ځوان په هیڅ باندې خپلې هیلې راته وې سراتلونکې څه ډول ویني
ما مخکې وویل چې تر اوسه پورې د دې حکومت شروع ده تر اوسه پورې موږ په بشپړ ډول نسو ویلی چې دا حکومت ناکام دی کېدی چې له دې څخه وروسته دوی په خپلو منځونو کې همغږي ولري او ښه کارونه وکوي زما د یو ځوان په صفت باندې هیله او ارزو د نوي حکومت څخه دغه ده چې بنسټیز تغیرات راولي په ټولو اداراتو
کې
مثلا د پخوانیو یوه ښه پرېکړه د دوی دا وه چې پخواني وزیران به په کابینه کې نه وي یا به د پارلمان د وکیلانو څخه څوک په کابینه کې نه وي دا یو ښه پریکړه نوی چیرې میدان ته را داخلیږي نو دغه مې غوښتنه مې دغه ده چې ځوانانو ته هم باید زیات رول ورکړي یو بل مهمه خبره دا ده چې دوی په خپلو کمپاینونو کې ویل چې د ځوانانو لپاره وزارت جوړو مګر اوس موږ ولیدل چې هغه وزارت هم نسو جوړ دغه د ځوانانو یو غوښتنه ده چې د عقل د ادمینیت څخه باید یو وزارت ورته جوړ کړل شي
زه سپ ته خپل اخیری خبر د دې ملي وحدت حکومت ترتلونکي پاره او په ځوانانو کې د دې حکومت په وړاندې هیلې امیدونه په دې اړه څه فکر کوي
د راتلونکو لپاره هیله من یو ځکه وګورو وس د خپل پارلمان ته ورپا کې اکثره پخوانی جهادي کمانډانان د خلکو د وکیلان دي په خو په ټوپک ویشتل سره کول اوس په بوتلان ویشتل سره کوي یاندا یو ښه بدلون دی نو داسې آینده لپاره هم هیله من یو چې خیر ستونزې به وي مشکلات به وي خو یو خر راتلونکو به په مخ کې ولرو
ډیر مننه او ستانه زه سب دغه د ملي وحدت حکومت د راتلونکو پړه په ځوانانو کې د پاته هیلو د برتر ژوند کولو پړه
ځوانان باید نه واځي چې دوی ډېر غښتنی ولري او هغه غښتنی باید داسې وي چې کله کله به بنسټ وي ځوانان باید هڅه کوشش وکړي چې کډرونه جوړ شي تخصص او مسلک کې پرمختګ وکړي دا حکومت د دې خلکو جوړ دی او دا ځوانان به چې په دې څوکۍ باندې وګمارل شي او خپل ولست په خدمت کوي خو نه د ټوپک په زور نه د خپل وی او د واسطې په زور دوی باید کوشش وکړي هڅه وکړي چې خپل هر ورځ یعنی وخت باید مهم وګڼي او د دې څخه ګټه واخلي او د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د حکومتونو د غوی د ټکنالوژي او د غوی د لاسرون څخه تجربه واخلي او د خپل په هیواد کې د خپل کار او د خپل خپل نوبات سره خپل خلکو ته خدمت وکړي
زه ولسته نګزای ان یم مطلع ظهیر فاروق زمیا او سردار محمد سروري لتا ستول ډیر مننه کوم ګران اوردونکو د نن لپاره د ځوان فکر باسم دمرو تر بلې د خبرونه د خدای په امان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
خبر نہ تو خبر نہ بتخانہ